په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سېشنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بنت یې افغانستان ته له ورتګ څخه منعه کړی او دا پرېکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی دی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او وړ استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. دې ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیې کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یوه نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هره لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندي امیر خاماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلیږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو لازادي لرو واوريل. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسوري شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شوو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب به واورئ. په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
ساحې چې دغسې ښایسته دي، دلته خلک سیاحت ته راځي، نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دې ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې د تېرولو لپاره ساحې برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر حبیب الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادۍ، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بېساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات به له صفي الله ستانیزي واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند ګزار دی، چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلی دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خپرونې وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي، د هغه ملا حبیب الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډېر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبوره دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلني راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپله تګلاره 90% عملي کړي او د دوی پټو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 10,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو پخوا یې د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالي صبرینا سنگ د پنځشنبې په ورځ د اګست 28مه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وویل که چېرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوحې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادعا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوحې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري. خدای ته په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوحې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ایز هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکېلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوی وکړي. ولې اوس د درې کالو په تېرېدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بې باوره کړي دي. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت ته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک دا څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز په اړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. زموږ لپاره ځانګړو راپور ورکوونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقونو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلي دوجارک په خبره راپور ورکوونکي په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه دې خبرې ناستې ته دغه شان وویل، اوس د دې ښه فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ د اګست 3 د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی، او هغه ځکه چې په خبرې نوموړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو دې پریکړې ته په کور دننه د بشري حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند غبرګونو نه وښودل او دا پریکړه یې وخندله. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل ایلن پیرسن په خپلې ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپله ریچارډ بینټ د چهارشنبه په ورځ د اګست 23 د یو بیان له مخې د طالبانو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي وو چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقونو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره د دغې ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنوونکې نښه ده. هغه له طالبانو غوښتي وو چې دا پریکړه دې بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي څو د هیواد ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقونو برخې فعالان بیا وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي. په کابل کې یوې فعالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ښځو او نجونو وضعیت له هغې هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاص توګه ملګري ملتونه د هغې په باره کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو ته نه لاسرسی او داسې لومړني او اساسي حقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي. او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا صادرېږي ورستر بلې پر موږ محدودیتونه یې ډېر کړي دي، موږ ته یې ستونزې رامنځته کړي.
په پاکستان کې میشتې د بشري حقونو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، تر هغې چې په طالبانو د نړیوالې ټولنې له لوري جدي فشار رانوړل شي، ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقونو په اړه د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزې اړیکې پیل شوي، دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلینسکي سره په غونډه کې ویل، هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی همدار زویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و، ځکه چې دوی نوي ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهمې ستنې په توګه کتل. زیلینسکي هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلې چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ
غیږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکي کیف ته د مودي د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودي سره د وژل شوو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکي ویلي له ښاغلي مودي سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شوو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال جابید اسپوج می پرپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانه اونۍ په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمېر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړي دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسېدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ټول ازمکه وړي، سیلاب ډیر زیات و. همغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول له کوره وتلی و. لوبیا مو کرلی وه، تقریبا یو 15 جریبه ځمکه یې له موږ وړي، ټولو ته زیانونه رسیدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسېدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړی، ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دی زمونږ دیوالونه هم چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات کو، داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده، او په دې سیمه کې هم تر اوسه چې کوم سیلابونه تر سره شیو، د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، ماری او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR د اګست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو تر څنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت دې په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حاله په دې راپور کې
دا د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاغ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري، د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاغ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاغ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري، او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوه لري، یخ اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاغ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاغ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي، او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاغ ته راځي.
لکه طبیعت خوازه طبیعت خو بازار خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځو راګرځو، هغه او دا خو ډیره فرق لري. بازار نو ګرمي او غد موټرو ولته ته طبیعت دلته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ خو دې خوال سره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی د سنگلاغ سیمه نه ده چې د سیلانیانو قربا ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چې شنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمی الله چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
صحه چې دغه خسته دي دل خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دل د شپې تیرول لپاره صحه برابر سي، او داسې منظر ایز ده هوته چې د چکر صحه دي دل ډیر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي او کله شنو ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بس دوی لپاره ډیر ځا سیلانیان هم راجل کی او دوی ډیر خبر مختګمو کی او ډیر خکار بمش.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي، او بهرني او کورني سیلانیانو ته د ښو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمینه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو دا غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانونه مهله دا داسې پارک ته راځي، پارک باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ده، دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت نه غوښتنه دا ده تر څو د دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې وړ ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیلې سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نه سو ورتللی، د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو سفرونه ډیر سوي. خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.